دی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استیدیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل یو نوی ماموریت د پایل خبر ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دغه جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډېږي، ځکه دغه جرګې تر ډېره پورې خپل کارونه نه دي بشپړ کړي. یو اربیا مو د خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران فوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واورئ. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي د اسوشیتد پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي درې کوچنیان، دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي شل نفر طالبان وژل شوي. خلک هغه ځینه د قریو نه تلیفون نه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې زمونږ پنځه نفره شپږ نفره زمونږ ملکي مشکلان شوي. هغه پنځه نفره کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یوه اډه محاصره کړې. څرخیل وتکې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزو یې ورباندې کوي. د بادغیس والي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډسې کوي. اخوا د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته ویل چې د بهرنیو وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیزنه چریکي حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړو.
د هلمند والی ویل چې په مارجه کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ورباندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایټالیا د خواته ویش کالې په افغانستان کې کار کړی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاینې لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي
نن ماته دې ویار سره ده چې ښاغلي کایرو ته د افغانستان په افتخاري تابعیت وړاندې کوم. اته ویست کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنګ ځپلې ته هغه ملکي پایلیان کې امنیتي قوونه چې اعصاد وجود له لاسه ورکړي دي، په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سره صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټه پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لخمندي سرګند کړ خو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړنی نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 6مه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمهییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت پیل خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او ویل کېږي چې د سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. په دې دواړو مسلو په ریپورټ سربیره د هلمند له والی سره د مارجی په وروستیو عملیاتو ځانګړي مرکه لرو. تورن جنرال محمد یاسین وایي د هلمند په مارجی کې په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. دا بمباوري چې د افغانستان ولسی جرګوي احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتۍ دوه اونۍ وسنډي کې او د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی او وایي په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي. همدارنګه به د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه درته خپاره کولو مقصد اوسئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات تر اوري.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت د پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وواره غونډې کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګري وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پوه ماروین وینبام د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکررن ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولی شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزی ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزی ګراهام د جمهوري غوښتونکي ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخو افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. ولسمشر غني د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل، له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې بلکې مذاکرات یې ترې غوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي، تر کومه چې طالبان وربند ونه کړي د سولې په اړه خبرې کول له شعار پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي، په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید دی، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې اوس لوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل، تر کومې چې وسلوال طالبان ور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شواره خو بل سن دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
دی وایي، تر کومې چې دغه ډله خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس وانخلي او اوربند نه کړي، دا شان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات وکینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګې خالي شوار او نړیوالو ته فریب ورکول دي. خغل دانش وایي، که طالبان فکر کوي چې له امریکا سره د مذاکراتو لارې توانیږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال دی. بلخوا د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوهې د بین الافغاني ناستې د ګډ پریکړې په اړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې له دغه پریکړې لیکه د ملاتړ تر څنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغې موسسې رئیس بلال احمد نیازی وویل چې سولې ته د رسېدو په لار کې د دوهې ګډ پریکړې لیک یو ښه پرمختګ دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو هڅو او بین الافغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انارکلی هنریار وایي، که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پرمختګ کړی. د هلمند والی وایي په مارجې کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو د موجودیت له امله عملیات پیل کړي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، وایي چې د دوی سره په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او رهبري کوونکو کارونو کې بهرني اتباع وجود نه لري. خو زموږ همکار د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین سره په ځانګړې مرکه کې پوښتنه کړې چې ولې په مارجې کې عملیات پیل کړي، په داسې حال کې چې د نادالی او ناوی پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کیږي، نو د مارجی عملیات به پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
منګه دا یو نیم دوه کال شاوخوا کې، بیا خاصن دا یو کال اخر کې، منګه د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو، بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. نو د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لویا مانده او تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل، دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړ د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړ. دا غیز نه چریکي حمله او غلچکی حمله کولې او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښ کول. ماینونه او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي، او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجې ولسټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطه چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکینه او باسو د تر څنګ چې د او باسو تر هغه پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات تر سره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیول چې ټول سمت سپیس وي، دا به هم ماغس عملیات وي یا د ټول مرجې د نیول لپاره عملیات وي، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات وي، یا مثلا د ځینو لارو د کټ کول لپاره عملیات وي.
وسنه عملیات خو د تصفیه د پاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دی، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوسټ جاديږي، بل اخر خلک په سہولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلی دي، د هلمند سرتیر کوي تر مسله ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل دلته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې ترڅنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو پال کې ده، او نور هم د لړۍ دوام لري، چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمونږ تشکیلاتي برخه تکمیل شي همدومره موږ صحیح د دشمن نه پاکو، بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینو. د دې ترڅنګ چې اوس موږ مرجې کې عملیات شروع کړی، په دغه مرجې عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي، د قوماندانانو او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي، او لس خلک یې ماینونه خنثی کړي دي، او اته کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی.
او بل اخر په سره امداد چې د بهرني ځواکونو رول، خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی، دوی په دې عملیاتو کې څه رول مرسته کوي؟
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې موږ سره کومک همکاري کوي، او کله ناکله د هوایي ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختوري. نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی، چرته چې جنگی هلته تبایی ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخی کړو، او بل اخره خلکو خپل خلکو ته امنیت تامین
کړو.
دوستانو، د هلمند والی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده، د خغلی جنرال محمد یاسین په مرکه کې مو اوریدل چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پرمختګ کړی دی. دوی مارجې کې ځکه عملیات پیل کړ چې دغلته یو شمېر بهرني اتباع له طالبانو سره همکاري کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی دی. دا نشیه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیا پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستې تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12مه او 12مه په پیکینګ کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلبی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم روسیا هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا، روسیا او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلی چې تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا او روسیا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو تفاهم ته رسیدلي او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه یوې ګډې موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل ریسپانس تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تک شي نه وي. د نېشنل لیک شنون کې او ځینې جګپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمېر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل ریسپانس هم دې موضوع ته اشاره کړي او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته وایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی. دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
تا پاکستان په قبایلی سیمو کې د ایالتي سملای انتخابات وشول. لکه رئیسی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړې شوی دا ول وارد چې خلک د ایالتي سملای لپاره د خپل استادو د ټاکنې رائے ورکړي. فرشت جلال زئی ریپورت لري.
د شهاب په نوم یو رای ورکوونکی پروند مشال رادیو خبريال ته وویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بل اخر د دوی حق ورکړ.
امان ما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د دې حق نه محروم مساتلی وو. خو زموږ د دې لا کو خلک راوچت شول او دا حق ځان له وختو هغه معلوم خلک دي او چې کم زموږ ممبران لاړ شي صبح یې سم لیتا هغه به زموږ حق غواړي. زموږ چې کم حق ریاست سره پاتې او یو کالونه نو هغه به زموږ आवाज اوچتای او خنره باندې به وړ.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د شو کېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی. دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
اوواړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او اورکزی دي نږدې 5 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه سوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره 14 چوکۍ ځانګړې سوي چې 215 تنه ورته کاندید و. د ښځو لپاره 4 او د مذهبي لژکیو لپاره 1 چوکۍ ټاکل سوي وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2 میلیونه 800 زره وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې 2 ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پیښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د ولسی جرګې د وبخې د افغانستان ولسی جرګې احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتې دوونی وزندګي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان پرون آزادۍ راډیو ته د دې کار دلیل د جرګې لک کار کولو بل خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
سره له دې چې د قانون لمخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر نور غړي وایي چې احتمال لري دوی خپل رخصتي 2 اونۍ وروسته کړي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د کال د وسط بودیجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه. له دې امله موږ نشو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو. بله د کمکارۍ له امله چې په تېرې 2.5 میاشتو کې رامنځته شوه ډېر موارد پاتې دي او ډېری وکیلان ټینګار کوي چې رخصتي ونه کړي. اساسي قانون هم حکم کوي چې موږ باید تعطیلاتو ته لاړ نشو. خاغلی عرفان وای ولسی جرګې ته 113 تقنینی اسناد پراته دي چې باید تصویب شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 ځلې یعنی په ژمي او اوړي کې رخصتي کوي. د ولسی جرګې د اوړي رخصتي د اسد په لومړۍ پیل او د سنبلي تر 15مه دوام کوي. دغه رخصتي په تیرو دورو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د هیواد اکثر اوسیدونکو مخکې له دې ویلي چې د خلکو استازي د اوړي او ژمي په رخصتیو کې خپلو سیمو ته نه ځي او د خلکو ستونزې له نږدې نه دي ارزولي. د ولسی جرګې ځینې غړي او په تیره غلام فاروق مجروح ټینګار کوي چې ډېری وکیلان په دې نظر دي چې رخصتي ونه کړي او خپل کارونه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلي دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دي ښایي دوی هم رخصتي ونه کړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی وایي دی وایي له دې عمله چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ سره پیل کړل احتمال لري موږ د اسد په لومړۍ نیټه رخصتي ونه کړو. 15 ورځې به کارونه ته ادامه ورکړو د کال د منځ د بودیجې او د بودیجې د قطعې په خاطر. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د 14 د 2 میاشتو ځنډ وروسته پیل شو او د ولسی جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالي هم نږدې 2 میاشتې دوام وکړ.
اوس هم د ولسی جرګې د کار او رخصتیو په اړه د سو عامو افغانانو نظرونه
دی خو مخکې هم څه کار نه کړی. دغه د درېیمه دوره ده خلک نه پارلمان دغه سوي دي انتخاب سوي دي او د خلکو په رایه باندې راغلي که نه مخکې هم شي کار سیستم نه کړی. کېدای شي بعد به کار هم کړی اوس یعنی عموما کار دی خلکو نه دی کړی. دا رخصتي د دې لپاره کړي دولت له خوا نه لیې رخصتي په طور کې صحیح ده او که نه یاسې چکر وایي که نه پارلمان ته نه حاضرېږي نه راځي. دا خو بیا اصول نه خلاف خبره ده. دوی باید ولایتونو ته لاړ شي ځکه د خلکو نمایندګان دي وکیلان دي خپل ولایت کې د خلکو مشکل دلته راوړي که نه لکه دا چې کومه هغه مقننه چې کومه قوه ده که نه د دې هغه کار ده. دا باید صحیح اجرایي کړي او دلته د خلکو په رابطه باندې وګرځي په دې ولایتونو ته لاړ شي.
زما نوم قاضي شمس الاسلام دی د ولایت لغمان نه یم. دغه وطن جوړولو ته ضرورت لري او اضافي کار ته ضرورت لري. دومره کار ته ضرورت لري زم کړي شپې تر یوې بجو پورم کار اوسی نو بیا هم د دې ملت او د دې مشکل د دې ملت مشکل نه حلېږي نو وخت کې جنه حلې جديد لپاره کار کول ضرورت ده او بل مسله ده چې دوی د ملت اعتماد واخسته کم سه کم یو احترام ته خو دې قائل شي د دې ملت د هغه رائے ورکون کې یو رائے ته خو دې قائل شي دغه په وجه باندې ما ته خدای دغه منصب راکړه دغه ځای ته الله را وسلم په خپل خاصو باندې په خپل زحمت زحمت د ملت په اعتماد باندې راغلم کم سه کم دغه 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 خپل وخت موکل خو پیژني چې دغه موکل زرا واستیم دغه ځای ته دغه څه مقصد ده څه هدف ده سلم انا غواړي هغه وخت ده خو کم سه کم واوري کولای نشي واخ یوري کنه
دوستان او سم یو ور بیا د مهم خبرونو سره ټکی دا هلمند والی وای بهرنی وسلوال د طالبانو په ملاتړ جنگيږي تورن جنرال محمد یاسین پرون د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د بهرنی وسلوالو د حضور لامل په مارجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړ په بدغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکی وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وشل شوي دي خو د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی د ملکی تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ هغه وویل چې په بریدونو کې د شل وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید نه خبر دی په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي د برخې مشر البرټو کایرو چې 28 کاله په افغانستان کې کار کړی د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ د برتانیې د حکومت د بیړنۍ امنیت کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کراري لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ته په ټلیفوني خبرو کې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو د معاملې پر سر د امریکا مایوسي څرګنده کړې ده او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشرانو او د هغوی نږدې لزر پلویانو پرون لاریون وکړ لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه کوله دوستانو اوس مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه تاند څانګې در واورو او حقیقت څه دی واورئ د خپرونې وروستی خبري رپورټ راخلو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی وایي په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي او لا یې هم چا غږ نه دی اورېدلی دا کاندیدان چې د اوږدې مودې راهیسې په کابل کې اعتراضونه پیل کړي دي د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تور کالي اغوستي وو له لسونو یې زنځیرونه تاو کړي او په پنجره کې ویل د حقونو د تامین په خاطر به له هېڅ ډول مدني حرکت نه لاسوان اخلي خان محمد سیند په اړه رپورټ لري
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترض او خزینه کاندیدانو یو ځل بیا د خپل اعتراض غږ پورته کړ خو دا ځل په یوه بله بڼه دوی چې د شنبې په ورځ تور کالي اغوستي له لاسونو یې زنځیرونه تاوو له یوې پرته نورو ټولو یې په شونډو پلستر لګولی وی ویل تر اوسه هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی د دغو کاندیدانو له ډلې فرزانه فرهمند وایي
خود پنجره به خاطر کردیم که دای وطن
دای وای زنونمو د دې لامل په پنجرو کې بند کړل شي په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته او چاته د اعتراض حق نه ورکول کی مونږ زنونه په پنجرو کې بند کړل شي بنديان په زنجیرونو مو زنونه وتړل او پر خلو مو پلستر ولګاو چې بیان ازادي زنده شوه او مونږ غک پورته کول ته نه پریږدي او د زنجیر معنا دا ده چې پښې مو تړلې دي د افغانستان له دولس ولایتونو دغه معترضو خزینه کاندیدانو څلور میاشتې مخکې وروسته له هغې د کابل په زنبق څلور لارې کې ولسمشری او سپیدار ماڼۍ ته نږدې د اعتراض خیمه ووهله چې د ولسي جرګې په بریالیو کاندیدانو کې رانغلې دوی وایي داسې اسناد ورسره دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي ښیي دوی چې شمېر دولسو ته رسیږي پر خپلو موټرو یې تابوتونه هم ایښي وو مرمن فرهمند چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې پر موټر روی د تابوتونو د ایښودلو هدف داسې بیان کړ
تابوتی از دیموکراسی، تابوتی از عدالت، تابوتی از قانون
دیموکراسی، عدالت، اساسی قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو تابوتونه چې مسئول دي او د انتخاباتو د قانون تابوت چې نقد شوه نن مو دغه تابوتونه جوړ زمونږ دغه حرکت ممکن یو کال یا پنځه کال دوام وکړي او یو ځای به ځانونه ته اور واچوو
بابا خود یک جای آتش خود زدیم
هسه موکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو دغه معترضو کاندیدانو د تیر اعتراض پر مهال سلورو شونډې ګنډلې او د نه خوړو اعتصاب یې کړی و. امنیتی ارګانونو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دغو معترضینو خیمه د زنبق له څلور لارې ټوله کړه. د دغو معترضو کاندیدانو ځینو ویلي وو چې د کابل پولیسو ورته خبرداری ورکړی وو چې یو ځانوژونکي د معترضینو پر خیمې د حملې نیت درلود. له دې امله دغه اعتراض باید پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شول او نتیجه په دې دلیل چې درغلی پکې وي لسو میاشتو وروسته اعلان شوه چې له پراخو اعتراضونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. له یوې اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینې او عقدې ساتي.
که چا یوه معمولي بده خبره هم ورته وکړه یا یوه نیوکه ورباندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي.
د دې عقدو پایلې څه کیږي؟
موږ به له خپل نورو ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلوم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم.
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلی شي؟
زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې داس نه کی چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت د یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمه یې نه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي. دا د ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او د عقدې وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي. لیکوال ډاکټر محیب الله زغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پويږي دا خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوی وي. بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچ خستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یوه معمولي بده خبره هم ورته وکړه یا یوه نیوکه ورباندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
دا میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغوی چې عقده کوي ډیر کله خپل ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په لوړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي.
ګوره دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښې کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونو ته کامیاب شي بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي بل نفر هغه ځای ته بوزي نو دغه ځای کې د توقدار پیدا کیږي دا چې بیا وروسته د داسې ذهنیت ور سره جوړی کی نور لدی وروسته رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي. دغه حال دی په دې شکل باندې دای ماتیږي کله چې مات شي بیا د پراتن کې نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چې ور سره د لاس ور کړی چې د لاس ور کړی بیا هغه سړی په خو نشي درېدل بل وار بیا نو وظیفه ته نه اپلای کولای شي بل وار شي وظیفه ته هڅه نه کوي کله چې دا پیښ وین دا ستاسو په ذهن باندې تاثیر کوي چې په ذهن باندې تاثیر دا لتا سره یو وخت شته کله چې دا څه پیښ وینې دستی دې په زړه کې بیا غوټه بیا راپورته کیږي چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل راول غواړي په زړه کې د هغه سړي ته کرکه راپیدا کیږي همدغسې یو تاوتریخجن چلند کوي که چېرته د وس پې ورسېږي کیدای شي فزیکي برخورد هم ورسره وکړي.
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو توهین او وهل هم د دې سبب بولي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي چې وروسته بیا د دې عقدو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله د سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته راپیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و زه زورول شوی وم نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چای و بس.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یوه خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې نما نو په شخصیت کې ستا نو نما پاکستان د خبرې مفش کړې ولا چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه سره غږېدم او بعد له هغه نه چې بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوه کړی یا څنګه راته چې بیا مې له حول ولاکه چې بیا مې له ده سره کینه مې ډېر واخیسته نه هماغه ساعت ډېر جذبه کوم نمان لري او نږدې وای بیا به موږ مې عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساس کیږم کولی شم هر څه کار وکړم یا ونه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم خو یعنی حل لارې دا نه ده هر وخت چې د چاته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زمات له ما چې زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چاته له مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغم په نظر د وقتې د ورکېدو یوه لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو وړو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي نو ځان سره باید مینه وکړي فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هېره کړم دا زما په ګټه ده ما ته هېڅ تاوان نه رسوي او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی ممکن خلک هر څه ووایي نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ دا چې ځوانان ولی عقدې کیږي د عقدو پایلې څه وي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ولی ځوانان عقدی کیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معارف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې ځینې غوښتنې ځینې خوبونه
جن التیاوی سرکوب کیگی یا نور ترسیگی او آغا اقده او آغا احساسات و هیجانون او امیال پیو دول پیو شکل پیو رفتار بدلیگی در رفتار که دیسی رخیی که دیسی تعصبی که دیسی تنگ نظری که دیسی جکرهی که دیسی خصومتی که دیسی خشونتی تاوتری خوالی و ورد نور مسائلی
خوی یو دیر مهم عملی خلق یادوی اغداد وی چه و هاگ زوانان البته چه خشن عمال که وی نوڑا کلنی تر سرکه وی وجه داخل چه دوی فرزن هم پا خوانزی که وحل شوی هم و هم پا کور که
قطعا ز موافق ما هاگ ماشوم چه وحل کیگی تکول کیگی شکنجه کیگی عزت کیگی روانی او فیزیکی او جنسی اړخه غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنی غټی غوښنه کوي او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنه چلی یا مثلا کله چې قومندان سی بیا نو ذاتی خلق تکه تکه کی بیا پا پلا درو پا اصلا پا ماشومانو بانه پا نسل کشوی ده شروعی یا مثلا لس پینزر از نفره پا یو خونه که مثلا ماشومانو بازنی انسانانو بازنی یا تا تاروی بازنی دا دی دوغو دی هوغو خشمونو پا اصلا پرسول دی چه دوی پا خپلو زینونو که پرسولی او اوس رازی او انسانان او نسل نرمان زوری پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي یعنې راتلونکی باید څه وي
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته یو منفي هیجانونه پیدا کوي یعنی په هیجاني ستونزو وخته کېږي دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کېږي وسواس پیدا کوي ویره پیدا کوي جنسي انحرافونه پیدا کوي مانیا پیدا کوي په ژور خفګان اخته کېږي ډار ورته پیدا کېږي حراس ورته پیدا کېږي او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي غوسناک کېږي تاوتریخوالی کوي عقده کوي خصومت کوي خشم کوي تاوتریخوالی کوي ځورول کوي ځان ځوري خلک ځوري او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي او یو ډول منفي او ضد واقع کېږي
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې په ښوونځي کې په ټولنه کې لرسنې نه لار جای چې زکی داسته کی چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی غوسه مدیریت کی ګوري د غوسه د نه کولو پیشنهاد مو چاته نه سکوي غوسه کی هیجان بل اخره کی دا مسائل بل اخره انسان کی اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجان نه څنګه مدیریت کو څنګه سم تر سره کو چې چاته ضرر نه رسو څوک خوګ نه کو څوک مړ نه کو یعنی موږ باید زده کو خبر بچی ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي وهل تکول او زر ته ضرورت نشته که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کو باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو ځکه چې ډیری ستونزه او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي
سره د تاند څنګ خبرونه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه په سر باندې مشکلات په څه کې دي ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ
تشکر درس
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولی لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی مشکل پڅ کې دی
اول دا چې د ولسی جرګې د انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و او موږ نه نو پوره متاسفانه د خولي روان دي او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کار پای شو د قانون د اصول وظایف داخلي د نگان بعد 30 دهود 30 دهود بعد دا افتتاح شوای د جمهور د خوانه اول دا شی څو وخت دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیوه چې پاره کې تاسو شاهد وئ چې کومه جنجالونه او کومه مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلې منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاهدی منس کې مالی شاید کې دخیلی خوزه د مالی پدل د سند
ولی ویل کی چې میلیون ډالر ښکته پورته سی وی
هغه شی چې ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
شي دا شی ما موریدل خو په دې چې زه سند نلر نشم کولای چې د خبره رد یاته
تاسو نه درې سیدری د پیسې
خوشبختانه د تو شي په دې سو کولای چې داسې جرأت چانه دي چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش یا ما ته راکی نو دا خبرشته دا خبر عبد الشوی هم مگر زیاتره د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونیوه او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان در ایتی داری
من نور خلق و چه دوی در لرشی در میدان نه اون بعد دوم درین دار در زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداري د کمیسیونونو کې هم همدغه مسایل دی آی سیاسی او اقتصادی مسایل مطرح دي که نور څه مشکل سته
کمیسیونو تم تقریبا ورته خبر دی خو مګر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې اوس ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب ریسه بون لرو دوی هم سیاسی الخ دلوت مګر رئیس د پارلمان ول جزان ته وسوان دی وران ولې په کمیسیونو کې کنه رئیس پارلمان دي په نظر خلک
هم فکر
مزري او نور دوستان چې نور ولایت څخه دي جاوې موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی ول چې په دې کمیسیونو کې خپل نفر د رئیس پیسې وتا کې او مرتبه دولري چې د اجنډا پاکله او په ګټه تصمیم بدونه
جناب عرفان صاحب درې اصول کمیسیونونه په ولسی جرګې کې ډیر علاقمندان لري هر څو غړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل
مونږه کمیسیونو چې ډیر اړخوندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال نه دي چې لاشي شته پیسې پیدا کی شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوسه پیدا کی مګر اکثریت وکي سیبان په دې فکر تلزي یو ځوت اخلي د کمیسیونو چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسیون دلاره نه خې د خدمت جوګه شي د خپل ولوس لپاره
یعنی خلق ته ځان مطرح کی شما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کولم غلی خو خلق وایي چې مطرح وسی خو کار هم کوي چې مزه ماری بودجه کمیسیون البته شو کې سیب عضویت پیدا کی نو هغه نسبت زمان شرط زغلی توپ نه لرم ډیره پروژه اخستهش د وزارت مالی نه په بودجه کې زای په ځای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اخن ولایت یا ته ولسوالی ته یو څو پروژه زای په ځای کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه ډیره پروژه ونی سي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوي چې به درای وخت خلکونه دې لپاره چې
ولی منافع هم کې دي سي اقتصادي او مالی منافع هم
کې دي شاید نن پکې راشي دا شایم برازي نه زمني او مګر اصلا هدف دا دی چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولی یو شمېر وکیلانو ویل دي چې په ولسی جرګې کې هغه کسان چې ډېر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډېر لري هغه پیو ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیشنونه ځینې کمیشنونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافقه است
پارلمان ته شاس وګرازي غوالي چې د علاوه دین چې یو عضو په حیثیته کار کوي ریاض ستون و آخری حیات اداری تزان کاندید کی چیز نورم در رشد وکی یا خدمت وکی نو زمین پارلمان خصوصا در دموکراسی نظام آقا نظام دیشه متاسفان در توایم شه آقا خرک دیر پیسی لی آقا کویش دیر رشد وکی پروسم در اصیما تخکاری دموکراسی در توایی نو کم خرک پیسی لری یا امکانال داری دوی کولی زیاد رای وقتی خرک کنن دو پارلمان تلاشی یا پارلمان کولی شه خبال دوستان تا خنات ورکی در غوین رای وقتی کمیسون گیریشی یعنی هم سیاست د پاره د کار کیږي هم د شورت د پاره د کار کیږي هم د خپل منافع د پاره خلک الټریشن کیږي
براتون کو څو ورځو کې ولسی جرګه په د دوبی پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شو خو د تاسو د کار له پایل څخه د تیریږي و یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجالونو چې موږ تاسو پر بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنی کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا واضح خبره ده نه یوازې زه در ځان ته هغه بولم شي مزال مقصر بولم شي ما اون شو کوم شي خه کار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم پدې فکر دي دوی موسم پوښوي چې پدې اتیا یا بنځو اتیا ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان پدې متاثر دي متاسف دي او پښیمان دي چې د جګړن وري داسې راغی وزه مجبورم چې پاینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کړم چې موږ مخلرو موږ بشو کالج دغه کمکاری چې نو شو یا مکار وشو کولای د پاینده کې جبران
شو. خو اصل طرح د قانون تاسو د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه آیا پامدغه چې موږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کمدا کفایت کوي
خلکو ته موږ ځواب نه لرو تر اوسه نو موږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنا چې موږ ورزو د ماکینو د مشکلات د اورېدو لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دې ته موږ تعطیلات وایو. اکثر وکسبان په دې فکر دي چې موږ خپل ورس ځواب نه لرو او زم دغه شی وایم نو موږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکسبان د شنبه پوره دا تصمیمونه چې باید لار نشو رخصتای تا وکړي چیرې لار نو رخصتای دا نه دلته به امکانات شې چې اقلا یو میاش یا دو هفته مون خپل وسطی وزنده او داسې دوه درې عمده کارونه تر سره کو چې موږ ولوس لکه امیدوار شې واقعا د وکسبه متکار
عرفان صاحب د سور یا غوی په شپګمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو شاوخوا تی ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیرې سی ودی هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ کیږي. فکر نه کوئ چې 1.5 میلیون افغانۍ اسې از چا خبره په باد هوا باندې تللی
دا خو خلکو د انتقاد او دغه نیوکه په ځای دی او وکی سیبانو هم پدی پود دست نه چیز در ناسی ما شخلم نه پوچه ولی دستی کیگی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی کیگی نو ده جمعی تصامیم ده جمعی پدی مانو شه ترسو چه پنزو جمعی و تصمیم اونیسی یا کار اونیگی یوازی کار نیشی که ده مون انفرادی خپل حلی زلی وقی پدی اتیا ورادو که چه ده وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا شه ده مشکلات او ده جنجالونه نور پریدی او راشی سمون پا اصلی از اونده بانی کار کن ولی متاسفانه اگه ایستی خبر شما در تو که نو خلق در خبر زن تا ایستی او بلل او دوی مکتر الله سرانه که سمون یک کار کن
اوز دغا پیسی چه تاسو مصرف کردی دی یا دغا ماشینم شخصی دوتا پا کم نظر گوری
شخصی نگانه ما در تویلی که زه کل چیزم پارلمان تا پا یو خیلی نزم در خدمت او در کار در پارزم زات نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي دی نه غوړ کار کړي
نګار نه خیر او د کار د نګانه چې مون کار نه کړي نو مګر ده هم باید فکر وکړي زمو خلک یقینا زمو په کې مخسر او هغه یو د انتخابات هم یو جز د مون کارونه څخه دی
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه سید چې منند سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کړي در بشرد چهار که هم در توکیلم دقیق کار شو تقریبا یوم یا شو زنزم کارونه پا اشتادونو که چه سپالاسم دوره ستواه پا اگر که تقریبا سلوی اختوره زی مون دقیق جنجالو که اخته بود خود دیگه لکه در خبر لکه زیاده شوا این یو اجنده کاری زمون هم دقیق دی یعنی پا دیگه بانده مون ماش که دیچه واقع هر کال مون در حیات در انتخابات کو نو یو هفته دو هفته در بر نیستی نو پا دیست خوابات مون باید ماشوانه خلو
ام دیتا تیو راز تا پا پام چه دا کارم سنگ پر مخت لاری تاسو پا ولسی جرگه که دا وکیل پتوگه افتخار کوایی که بل احساس لاری
افتخار رو نکام تروسه او تاسف هم کام چه متاسفارم مون اونش کالش یو که کارو کدی وطن پارا اقل نا خپل منزی مشکلات حل کو دیر لک وقت کی نوزه بیاد دیت امیدوارم چه پا راتلون که اجلاس او کلونه که و کسبان اوس په خپل هوش او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښتنه کوي د زمون کار تر اوسه پورې غلطه او مو غلط روانو نو کوم مو شو کال اپراتور کې کارونه کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا د خبره د ولسی جرګې پر راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډه کې دا یاد کړي چې د کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي د دغه پران ډیر کم کار کړی دی
مو خو په دې شخصي مجالس کې مخکې مطرح کړل خپل مینس کې جره دا ما چې موږ تاسو اخلو موږ روانه ده نو پر راتلونکو هم د بس دوام وکي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما د تویلې زار او رازلته زما بل کار نه لرم و غیر دی وکالت نه تجارت درم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې هرته وکم بس غیر دی خالي وکم دیم دیده پر راغل میزد کار او کم نودی که زمان سه تقصیر جزخ پر ماش وار کم بیتا
داغه که همچه تقصیر لول داغه مخنه نیسای تاسو داغه داغه وقتی همچه به تقصیر
مون جنجال شپی ورس خلکو سر جنجال که وچو خلکو مون خرد کرتا وزرون وگا کرتا وار اولو چه بس دی ده پارلمان پارلمان مشن وی ولی متاسفان دست یه ناخوال راغه مستا
دیر من نخوال
دیر تاسو
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
سوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.